په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې به د افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې واوري چې وایي افغانستان کولای سي تر 50 نورو کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. دغه ورځ به د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې هم واوري چې وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو لومړی رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوري.
السلام علیکم. پر انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه د جمهوریت ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هر کله کوي. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلان وایي چې د ارزګان کندهار ترمنځ لوی لارې لا وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. او د روپی ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلي زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد په متحده ایالاتو کې پرون وویل چې هیله من دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بلورته د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه د جمهوری ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هر کلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به تاغ نیم ګړتیاوي او ستونزې حل شي چې د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا طرح نورو بحثونو ته اړتیا لري. نو موړی ویل د حکومت لخوا په وړاندې شوی طرح کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولونو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې اړه جدي اندېښنه نشته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرح له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو دا کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلان یو ځل بیا خبر ورکوي چې د ارزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو لشتون پاکه کړې ده او لار اوس خلاصه ده. چارواکي وایي د ارزګان کندهار د لارې د خلاصون په عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مسؤلان زیاتوي چې د یاد لارې پر سر به سبا ملکي خلکو ته د تګ راتک اجازه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ګډو ځواکونو د دې لارې د خلاصون په موخه له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړې ده چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زونتنک او رسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 250 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې موجود دي. په راپور کې ویل شوی دی چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د دستک پروم له مشهور رستورانت، قهوه خانو او د اروپا د کمیسیون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. دا راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر هم موافقې ته رسیدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 20مه او 28مه هانوی ته لاړ شي. دغو دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی وو او پر دې غږیدلی وو چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. او ډنمارک، سویډن او سویټزرلند اعلان وکړ چې په اوکراین کې د ټولنیز پیوستون د محلي حکومتوالۍ د ښه کولو لپاره به د پروژو په خاطر تر دریو کلونو پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي. د درې وړو هیوادونو ویلي دي چې د اوکراین په جګړه ځپلو سیمو کې د کار روزګار د زمینې په برابرولو، د فقر په ختمولو او د فساد ضد اقداماتو له لارې د خلکو اعتماد ترلاسه کېدای شي. له اوکراین سره په نوې مالی مرسته کې ډنمارک د 9، سویډن د 3 او سویټزرلند د 2 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو 300 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 میل نورې بې ځایه کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دغه مطلب واوري. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و یې حتما شده نیست.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي چې د دوی خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ارګ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کړی. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید:
بېله شکه چې د ستاینې وړ ده، ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په کومه طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوې او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
د اروزګان کندهار ترمنځ لوی لارې په اړه به هم یو راپور واوري چې چارواکي وایي اوس یې د ترافیک پر مخ پرانستې ده. د مجله ظفر بازاهر د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم چې تر شپږ نیمو بجو به دوام وکړي. افغان ولسمشر وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات تر 8 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي. شغلی غني په بیسار توګه د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه د څرګندونې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړه. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لري وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وسي د زیاتېدو امکان شته. یوسف خانزادران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیلمندی خی چې د سوداګرۍ او صنعت نوې وزیر چې له خصوصي سکتور سره غړي تر هلري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. خغلی غنی چې د شنبه په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبري کولې وویل دته باید ډیر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار که به شروع گذاشتن معلوم دار ریسک صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معین اندازه اضافه شي ترڅو تر 2023 کال پورې د افغانستان صادرات ان شاء الله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشر مانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نومان په توګه اجمل احمدی او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرپرست تیرونه اعلان او د شنبه پورزی رسمن دغه بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدی له دی وړاندې د ښاغلی غنی د سلاکار په توګه دنده اجرا کړي چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازې دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یاد خونیم رستیال خان جان لوکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غنی دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام ان شاء الله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور تر روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي داخلي تولید ته خاصه توجه کړی دا وايي کوریدور جوړ شو تاسو ولیدل چې نور مسائل دي حتی مونږه تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې قریب تقریبا د شپږ دېرش نه نیولې تر څلوېښت فیصده پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلي الکوزي په خبره خصوصي سکتور د داسې پروګرامونو ملاتړ کوي خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د انتخاباتو اړوند یو موضوع بر واخلو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري منی لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ورګم دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وساله کوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي، راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته نیمګړتیاو او ستونزو لمنځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
حکومت له خوا نه دغه ټاکلو د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دي، بېله شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړ شوی په کومه طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوی او تقریبا د شنو ته ځواب ویل شوی ده.
خاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې خایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې دي چې تیره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په سرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه پدې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته د مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې شم مدیریت او ش انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګه د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې شوي دي د ټاکنو د قانون په مورد کې پریاستی جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
خغل حق پرستوي خبردا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوی دي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وای چې هر ورځ افغان هوایی ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایی عملیات ترسره کوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان د جګړې وسنی وضعیت کې تر بل هر څه زیات هوایی عملیات ګټور تمامیږي. له کابل رحمت الله خان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې پنهخه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیر د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه پنهخه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه پنهخه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه پنهخه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایی ځواکونه چې دي روزانه د نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایی بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله وختي ښاغلی جاوید یې په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسې کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهې شکل سره جنگي او تد پارتیزانان یو نقطه په نښه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي. ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي. خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
د دفاع وزارت لخوا موده څرګندونې داسې مال واریدلی چې اخوا د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویه لارې د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. په جنوب کې د 215 اتل قلوردو مسؤلین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لویه لارې کې عملیات کړي دي او د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي. د دغې لارې د خلاصون لپاره له تیرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې لارې په اړه راپور چمتو کړی.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ده. دغه لاره له تیرو څه کم شاوخوا درې کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سخت نام نه کړې وه. له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه افغان پوځیانو هوډ پیل کړی دی چې یا د لاره امن کړي. دغه افغان پوځیان نن سهار هم د کندهار ولایت څخه د روزګان سیمو ته راغله. اوس دوی وایي چې دغه لاره به د تل لپاره امن کوي. وبګورو چې دغه پر دغه لاره باندې ملکي خلکو ته د څه وخت لپاره د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. په جنوب کې د 215 اتل کلیوردو مسولین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي. د یاد کلیوردو رئیس سرکان شفیق الله رسولزی چې د یاد عملیاتو مشري لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې د یاد لارې پر سر روانو عملیاتو کې د څلورو مهمو قومندانانو په ګډون شپږ ډیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوب لړولې.
تاسو ته به تر معلومه وه چې د ترینکوټ شاولی کوټ لاره د وطن دښمنانو د دواړو ولایتونو خلکو په مخ تړلې وه او په ښه زړورتیا میړانې سره پرون دا لاره دښمن د ظالم نه پاکه شوه. تاسو ولیدل چې دښمن دلته ډېر تخریب اجرا کړی.
رو کونسل زی زیاتوی چې د یادی لارې پر سر به سبا ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړي، ځکه د په خبرې چې وسلوالو طالبانو د یادی لارې پر سر په زیات اندازه ماینونه ځای پر ځای کړي او دوی هڅه کوي چې یاد لاره له ماینونو پاکه کړي او وروسته به ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه پرې ورکړي. دغه چارواکي زیاتوی چې د یادی لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي او قوي امنیتي بیزونه به ځای پر ځای کوي.
قیر سړکونه شکولي دي، تراکتورونه باندې شکولي، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمون پاکاری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمون پرسونل پی لګیا ده کار کوي، دا به آماده شي ان شاء الله چې سبا به د ټولو عام خلکو په مخ باندې دا لاره خوشی وي او دلته به مشترک ټیم تل د پاره دائم د پاره جدي تدابیر اتخاذ کی تر څو دا لاره څلیرش ساعته د خلکو پر مخ خوشی.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري، له تیرو دریو کلونو راهیسې سخت نام نسوي او د دغه ولایت خلک له تیرو 18 کلونو راهیسې تر څنګ د امنیت د رغولو غوښتنه هم کوي. بل خوا چارواکي خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند کوټوالو سیمو کې بهرني ځواکونو له وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم کنډ کومندان زمری ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال نه طالبان هم وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. له دې سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې څلور بهرنیان هم ټپیان سوي دي. دغه سرچینه زیاتوي چې په ټپي سو سرتیرو کې د یو حالت د اندېښنې وړ دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا فداسیال کې د چپدی ورستوي کې بهرنۍ ځواکونه د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات زیات کړي، چې د هوایي بریدونو ترڅنګ ځمکني عملیات هم پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم زموږ پر پاڼه باندې اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه ملوستلای سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په کونړ ولایت ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم شوی دی. دوی وایي له همدې مدرسو سره په کونړ کې امنیت هم نسبی ښه شوی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وای په خوابه د دوی بچین او د دینی علومو زده کوونکو پاکستان ته تل هلته باورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامی او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوی، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او سترستون ځای هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کومه مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبه شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فائدې او ډیر ګټور موږ ته تمام شو دي. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل په علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره راوړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کیږي.
زمانو ما مان الله دې د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ما چې دلته د حکومت چې دی او دغه په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کیږي، دا غوی داینه چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 30% خطای نو ډیر زیات تحصیل لري او خلکو د پاره ډیر ښه زمينه مساعده کړې ده.
مولوی شاهزاده شاهد چې خپل د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارول علوم جوړ کړي وای، د هیواد دننه د دینی زده کړو د مرکزونو د فعالیتو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمينه برابره شوې ده. شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توې کوو او سخت لارې به وو په نور ملکونو کې به درس یو د خپل وطن کې علما شته. کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي خپل خلکو د پاره نمونه ای.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې د غشمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابر کړي. د یادونه ورده چې په خوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وي چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنګونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې د جنګ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزې لپاره د دواړو لورو ترمنځ د غونډو لړۍ دوام لري. ټاکل سوی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې له یو بل سره وویني. دا موضوع رضوان مراد تعقیب کړی دی. له ښاغلې رضوان څخه مې په لومړي سر کې د دغو دواړو مشرانو د سرمشریزې پر ترتیباتو خبرې وکړلې او ترې ومې پوښتل.
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استازی سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې کړي دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلی دي بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی. د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزې وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر شي.
په دې سرمشریزې کې به د دواړه مشران پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا داسې د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو ته هم یاد دی اوریدونکو ته چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بللې او دواړو موافقه کړې و چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګری ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لري کوي. خو ډیر کم پرمختګ شو په مسأله کې، یعنی هغه ډول د امریکایانو په خبره چې هغه خپل ژمنې عملی نکړي. شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان لګوندې په توند لهجه خبرې کوي. نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلی او بل سرغونډې کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ وشي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه کوریا د ټاپوزمه پاکول دي او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشر هم دا ځل داسې نښاني خودلی چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو مني تر څو پر ځان او پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم رضوان مراد، و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزې لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو. او د ساينس له ډګره به واوري چې څېړونکي په لومړي ځل بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن یو الګوریتم جوړ کړي چې دا الګوریتم څه فعالیت کولای شي. له سمات سرمن څخه به واورو.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بیلابیلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځیدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي، ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکټرانو ته ممکن وي. پر یو شمیر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیشت کې څیړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مازغو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متني وړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په سلو کې 15 بریالي شوي دي. څیړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مالا را سره واوریدلې. خو خبرونه مو لا هم دوام لري. پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیده. دری مجله زما همکار فرشته نګادر تړه نکوي. فرشته جان شرغ لخبرونه ته
تشکر. فریبا جان خسته نباشین، شام شما بخیر.